پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مو شهید ازادي ریو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چیرې چې نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړې دي، خو تر ریپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر ضروري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمه ایزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هېواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه یې د ټولو شکلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمې پر ځای ازادي رادیو ټول چې په ترسره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی عیسا زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بغلان کې د سیمایزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچی د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچی چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قمندان وو تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیه قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قمندان وو له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي سشکل د پولیو واکسین په هره دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته سوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سشکل په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې سوي دي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نه دورې د پولیو واکسین کمپاین پلي سوی دی. د جګړې او ناامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغۍ د ډېرېدو لاملونه ګڼل کېږي. سمجاق لازا دی راډیو ری. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون خبریالانو ته وویل چې پر دغو ډیپلوماټانو په هغو فعالیتونو کې د لاس لرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته ایستل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دي ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلي چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي سوه او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خپرېږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي و داعش هلته د ټرمپ د جمهور ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتېرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزوري اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبري اعلانو ته چې شمیرې بې ساري بللې جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې د هغه دا ډول څوارلس کنفرانس دی تر خبري پوښښ لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز د اپټیکیشن او ډاکټر زلمی خلیلزاد په کابل استان په شمول مخامخ
پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د داعش یا د افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه چارواکي زدونه کې څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لورې اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې د سولې وروستۍ هلې ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې داری شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همداشان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ابوظبي ناسته ډیره زیاته مهمه وه او دوی باور لري چې پایلې به ډیرې ښې وي. نوموړي وویل
امروز د اپټیکیشن او ډاکټر زلمی خلیلزاد په کابل استان په شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای صلح افغانستان هم مجلس دارن و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تصریح بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر را کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم این کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوی و 13 ورځ پای ته ورسید. دغه ناستي وروسته خغل خلزاد پاکستان ته لاړ او لاغه وروسته کابل ته را رسیدل. څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وایي چې خغل خلزاد په پاکستان کې له قمر جاوید باجوه سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو واستاینه کړی دا پاکستان ته ویلي چې طالبان باید افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه په خپله زلمي خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودي او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدا مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدا غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د یو پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدې خبري وکړي که څه هم هڅه وشوه خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رات کړي وای نه کړي سره لدی چې د سیراپورونه موجود دي چې د پردې ترشا ځینې لیدنې کتنې شوي دي خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان سید حسن طاهری هم وایي چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوي خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. مخوی ویل چې افغان پلاوی ابوظبي ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره یې د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی دی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنې طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنې داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او مځکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی، خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حال له مزار شریف څخه د ازادۍ رډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د ځپلو او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یادې ډلې د بشپړ له منځه تلو په موخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالېدو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یادې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي کونو ډلیز عملیات زیات شوی دي. په همدې حال کې په شمازون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل
د داعش په اړه ممر کوم تاسو ته ویل چې د هغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې فعالیت ته جمع جوړ کړي دي.
د 209 شاین قول اردو مشر ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک د وس ملاتړ د قوتونو په حمایه سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حملې ترسره کړې دي، خو لا هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه ده له منځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نوره هم پراخه کړي. ښاغلی احمد زی وایي چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مرکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې همچنان، د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفینو یا د دوی کوم مربین چې سره دغه موږ د اطلاعاتو په اساس وایي چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال د تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو ادیب غیاسی په دې اند دی په اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډله ییزې حملې نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حملې ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوي حملې ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمېرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتاً روسیا او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بستونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال له پیل څخه به په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلي شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې اته اتیا پراختیایي پروژې پلان شوې چې تر دې دمه یې شپږ شپېته پلي شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ شپېته پلي شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلي شوې دي. خو نوموړي ونه ویل چې د دغه شپږ شپېته پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدي په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلي شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه، یو 300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره، یو 300 شل افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 100 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چی اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ترامپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسیدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټوډیو ته ستړی مشې، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا ماته ور کړی دا او اوس وخت دی چې زمونږ ټول اسکر په بیړه بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکښ غړو چې په هغې کې پخپله د جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د ګوند غړي او د ده متحدان شامل دي، هغوی ډېر سخت عکس العمل ښودلی دی. د مثال په توګه لینسی ګراهم چې خپله هم جمهوري غوښتونکی سناتور دی، هغه وایي چې د ټرمپ دا پرېکړه یوه اشتباه او یوه خطا ده، او دغه راز نوموړی زیاتوي چې دا ډول پرېکړه چې په ناڅاپي ډول ټول عسکر له سوریې وباسو، نو دا په هغه سیمه کې د داعش ګټه ده او د بشار اسد حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بری بلل کېږي. ځینو رویټرز سرچینو دغه راز صاحب د ټرمپ د دې پرېکړې په اړه په سوریه کې باید امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي چې هغوی چې موږ ته حیرانوونکې وه دا پرېکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پرېکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه یوه سخت دریځې ډلې او د سوریې حکومت ده دا پیغام ورکړي چې هغوی ګټونکي دي او موږ ځو، بلکې دوی وایي چې داعش لا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مناسب درته ووایه چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری و او صحیح کول په کومو ځایونو کې و، چا سره و؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انسب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د هوا له لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا دغلته ځمکني سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان ګڼي، د هغوی د روزنې چارې پر غاړه درلودلې، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ټرمپ وایي ټول باید ډېر ژر بېرته راستانه شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو رضوان مراد و چې له سوریه څخه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتتاب شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنې لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یرغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنایي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدي دی لکه چې په هیواد کې د ترستانو پر وړاندې جدي دی. ټولې جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت ناوخته د دوی زیاتره نیول شوي او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترستانو سره ګروګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په 8 د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو تصدید شو در جنایت چه در جنایت هی چه در رابع پنامه در دین دی سره پا گروگان دی چالتا یو عملیات تم وکا و آقا در بند سخه دوی در بند سخه خلاص شو نجیب نوی وست در نظرت خانه که دی او در جنایت پرون در آلمان سفارت نماینده تا په کابل کې د تسلیم شو.
د امنیتی چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسیدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نوې اندېښنې وښودي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه که وننی ولشی د نامنوی لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزی ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارگانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدی کړي.
ما مخاطب میسازیم ارگانای دفاعی و امنیتی افغانستان.
دو بوبل مونږ د هیواد امنیتی او دفاعی ارگانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارگانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي،
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. وی ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغه ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تېره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. انشاءالله دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو پام دې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.